گرانو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو، خو پایل په خبرونو کوو. وسلوالو طالبانو د جلال آباد او د مزار شریف ښارونه نیولې دي. د امریکا ولسمشر وایي افغانستان ته 15,000 نور سرتیری لیشي او ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن په دوحه کې د طالبانو استازو ته په زغرده ویلي چې د طالبانو هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو کارکونکي یا ډیپلوماټان له خطر سره مخامخ کړي، د امریکا له چټک او کلک پوځي ځواب سره مخامخي شي. بایدن همداراز ویلي چې افغانستان ته د 15,000 امریکایي پوځیانو استول تصویب کړي چې له دې هیواده د امریکایانو او همداراز د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې ل امریکایی پوځیانو یا د امریکا له حکومت سره په تیرو دولسیزو کې همکاري کړې ده. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې د خپل هیواد وسلوالو ځواکونو او استخباراتو ته امر کړی چې له افغانستان پر راتلونکي کې د هر ډول تروریزم د ګواښته مخنیوي لپاره لازمه تیاری ولري. په اعلامیه کې د ولسمشر بایدن په قول راغلی چې د خپل هیواد د بندنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې چې د افغانستان د ولسمشر او نور افغان مشرانو چې د وینې بهیده د مخنیوي لپاره د سیاسي تفاهم په لټه کې دي ملاتړ وکړي. وسلوالو طالبانو د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار نیولی دی. د ازادي راډیو د خبریالانو د راپورونو له مخې د جلال آباد ښار د نیولو په ترڅ کې نښته نه ده شوې. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی کسان ښار ته ننوتي او د ولایت مقام امنیه قمانداني او نورې ادارې تر کنټرول لاندې راوستي دي. د وروستیو راپورونو له مخې طالبانو دغه راز د تورخم په شمول د ننګرهار اکثره ولسوالۍ هم نیولې دي. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار تیر شپه د طالبانو لاسته ولوید. راپورونه وایي چې پرون د مزار شریف ښار د نیولو پر سر طالبانو د دې ولایت د پخواني والی عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم له پلوي ځواکونو سره نښتې وکړې، خو ژر د ښار کمربند مات شو او طالبان د ښار پر ټولو ساحو واکمن شول. راپورونه وایي چې عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور له مزار شریف څخه حیرتان بندر ته لاړل او له هغه ځایه ازبکستان ته واوښتل. پرون د مزار شریف له سقوط سره په یو ورځ د فاریاب ولایت مرکز میمنه هم د طالبانو لاسته ورغله. د افغانستان په ختیځ کې بیا د لغمان ولایت مرکز مهترلام تیر شپه بې جګړې د طالبانو له لوري ونیول شو. طالبانو پرون همداراز د پکتیکا مرکز شرنه، د پکتیا مرکز ګردیز او د کونړ مرکز اسعدآباد ونیول. د افغانستان جمهوری ریاست وای ډګر جنرال سید سمی سادات د کابل ولایت د امنیت د عمومي مسؤل په توګه وټاکل شو. جمهوری ریاست تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي ښاغلی سادات ته ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم له مخې دا نوې دنده سپارل شوې ده. په حکم کې له ټولو دولتي ارګانونو غوښتل شوی چې د کابل د امن د ټینګښت لپاره له نوموړي سره همکاري وکړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د حکومت تر غوښتنې وروسته ځینو هیوادونو افغانستان ته د رد شویو پناه غوښتونکو د ستنولو لړۍ درولې ده. نور رحمان اخلاقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یک درخواست روشن کردیم از همشان که برای 3 ماهه متوقف
له ټولو هیوادونو مو د دریو میاشتو لپاره د دې لړۍ د بندولو غوښتنه کړې وه. له غوښتنې سره سم ځینو هیوادونو دا لړۍ بند کړه. له ځینو نورو سره بحثونه وشول او غوښتنه ورڅخه وشوه چې خپل امنیتي راپور چې پر اساس دا ډول پریکړې کیږي باید تازه کړي. دلته بشري وضعیت درک شي چې د دوی پریکړه پر واقعیتونو ولاړه وي. وروستي معلومات ښیي چې اکثره هیوادونو د اخراج د بندولو پریکړه وکړه.
سویس، جرمنی او هالند حکومتونو تیرونه اعلان وکړ افغانستان ته د امنیتي ستونزو لکه بل د رد شویو افغان پناه غوښتونکو اخراج دروي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې بشری وضعیت په ډیره چټکۍ د خرابۍ خواته روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر ایزابل موسارد کارلسن پرون په یو ټویټ کې ویلي، د جګړو شدت، وچکالي او د کورونا وبا په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابۍ سبب شوی دی. د هغې په وینا په افغانستان کې له وړاندې 18 میلیونه وګړي بشري مرستو او سرپنا ته اړ وو. د پاکستان د ملي اسمبلی یو غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ له نړیوالې ټولنې د افغانستان د روان بحران په حل کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ښاغلی داوړ پرون له نړیوالې ټولنې خپل غوښتنه په یو ویډیوي پیغام کې مطرح کړه.
دا سوال کو د کوم انساني بحران روان دی په افغانستان کې؟ خلک به کور شوي دي، په کیمپونو کې پراته دي، تشدد روان دی، مرګ ژوبله روانه ده، د زنانو سره زیاتی روان دی. نو باید د خپل پام راوګرځي او د دې د حل لپاره چې څونه هم نړیوالې ادارې دي پکار ده چې هغې خپل کردار ادا کړي.
ورسله هغه چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شو، ورسره د جګړو شدت هم زیات شو. د خبرونو لازادي رادیو اوري. په پام کې راځي ایران په لوی شارونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شپږ ورځې عمومي ټولبند نافذ شي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې رسنیو د شنبې په ورځ د کورونا وایرس د 15 څپې له کبله د دغو شارونو د ځپل کېدو خبر ورکړ. دغه ټولبند به سر له دوشنبې تر را روانې شنبې د ایران په ټولو شارونو کې پر بازارونو، مارکیټونو، عمومي دفترونو، سینماګانو، سپورتي مرکزونو او رستورانونو عملی شي. خبرونه مولا آزادي رادیو اوریدل. د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یو باصلاحیت پلاوی د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د دې باصلاحیت پلاوی د ټاکل کېدو پریکړه داسې وخت کېږي چې د افغانستان تر نیمایي د زیاتو ولایتونو پر مرکزونو وسلوالو طالبانو ولکټینګ کړی دی. په همدې حال کې قطر چې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر پکې دی، له دې ډلې د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
جمهوری ریاست وای په پرونی غونډه کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوې و، پریکړه وسوه چې د دولت له اړخه دی ژر تر ژره یو باصلاحیت پلاوی وټاکل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری ازادي رادیو ته ویل غونډه کې چې سیاسي او جهادي مشران هم پکې حاضر وو، دا هم ویل سول چې دغه باصلاحیت پلاوی دی د سولې مذاکرو ته چمتو کړای سي.
په دې غونډه کې سیاسي او جهادي مشرانو او رهبرانو د بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او د هیوادوالو د بې ځای کېدو د پراختیا د مخنیوي لپاره د ولسمشر د دریز ملاتړ وکړ. دغه راز پریکړه وشوه چې یو باصلاحیته هیئت د ژر تر ژره د دولت له لوري وټاکل شي او مذاکرو ته دی چمتو کړای شي.
جمهوری ریاست نه دی ویلي چې د دغه بل لوړ رتبه هیئت په ترکیب کې به څوک شامل وي او مشري به یې د چا پر غاړه وي. خود دولت یو هیئت چې مشري د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوله، تیره چهارشنبه په قطر کې خپل درې ورځنی مذاکرې پای ته ورسولې. قطر چې د وسلولو طالبانو سیاسي دفتر پکې دی، پرون له وسلولو طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې خپل حملې بندې او اوربند وکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې قطر پرون شنبه په پلازمینه دوحه کې په یو غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې خپل یرغلیز عملیات بند کړي او د اوربند غوښتنې ومني. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون په ټویټر کې لیکلي چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ورسره هیئت د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په کتنه کې د افغانستان پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. د محمد نعیم د ټویټ په حواله شغلی برادر ویلي چې دوی له نړۍ او نړیوالې ټولنې سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي او غواړي ستونزې د خبرو له لارې حل سي. د سولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړو شدت او د وسلولو طالبانو لخوا د ولسوالیو او د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لړۍ روانه ده چې د زرګونو کورنیو د بې ځایه کېدو سبب سوي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر نورالرحمن اخلاقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي کابل ته د بې ځایه سویو د لویو جوپو ورتګ د یو بحراني حالت سبب سوی دی.
ستونزه دا ده کله چې خلک په ډله ییز ډول بې ځایه کېږي، د دې موضوع مدیریتي مسله او تخنیکي امکانات چې دغو کسانو ته د مرستو د رسولو سبب شي هغه موضوع ده چې موږ له مؤسسات سره ورباندې خبرې کړې دي. دوی د دغو ظرفیتونو د زیاتولو هڅه کوي. هڅه کوو ژر دغو بې ځایه شویو سره مرسته وکړو. پکار ده د هغو خلکو مننه وشي چې د خپلې شپې ډوډۍ له بې ځایه شویو سره نیمایي کوي او پارکونو ته ورځي. دوی په هیڅ مرحله کې دا اړ خلک یوازې نه دي پرېښي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي رسمي شمیرې ښیي چې په وروستیو ورځو کې یوازې کابل ته څه باندې 20,000 کورنۍ کډه شوي، خو اټکل دا دی چې د دوی شمیر ښایي شاوخوا 40,000 کورنۍ وي. وزیر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند ګډوډ شوی ځکه هغه پخوانی نظم نسته، خلک هلته کاروبار نه لري، دولتي مامورین مجبوره شوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د داخلي بې ځایه سویو د مرستې لپاره په جوړه سوې غونډې کې له خپل اړخه له دغو کورنیو سره د 40 میلیون افغانیو مرستې اعلان وکړ.
د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه مې په واشنگتن کې د سیاسي چارو له یو شنند ښاغلي هاشم وحدتیار سره خبرې کړې دي. لومړی مې ورته ویلي چې وروستیو تحولاتو ته په پام افغانستان کومې خواته روان دی. ښاغلي وحدتیار وویل
زه ډېر خوشبینه یم، خو دومره ناخوشبینه کې زه خوشبینی ګورم. یو خوشبینی دا ده چې د امریکا ولسمشر خپل تصمیم تغییر کو او 5,000 تازه دوی عسکر نن تصمیم ونیو چې 5,000 عسکر به افغانستان ته ستوي. دا به د هغو 3,000 عسکرو پر اضافه وي چې اوله ورځ کابل ته لاړلي. دویم مسله ده شورا امنیت ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه تیار کړله چې د افغانستان په قضیې د بحثونه وکړل. ډیپلوماتیکه پروسه شروع شوې ده. یې د لپاره نه شي طالب مخه ونیسئ، یې د لپاره چې د قدرت لیږد وشي د اوسني نظام نه بل نوي ادارې لپاره. او طالبان هم په دې اړه فکر دي چې دوی خپله طالبان هم نه غواړي چې امارات قدرت ته ورسیږي، طالبان قدرت ته ورسیږي. طالبان هم بارها و بارها خبره کړې ده چې یو نوی حکومت ټول شموله حکومت اسلامي حکومت سره باید رامنځته شي. نو هغه تشویش د افغانستان خلک لري، هغه تشویش باید ونه لري ځکه چې دا یو لیږ ده، انتقال ده. او تشویش خبره په هغه وخت کې کېدلی شوه چې نړیوالو بیخي شاک کړی وای د افغانستان قضیې ته. او داسې نه ده. دا نن دلته چې په واشنگتن کې چې زه قرار لرم، واشنگتن کې سپینې ماڼۍ کې استرالي غونډه دایره شوله او افغانستان د ملګرو ملتونو او د دنیا په لومړیتوب کې ده، یاد نه ده وتلی او غواړي چې افغانستان کې د جنګ مخه ونیول شي. اما قدرت باید ولېږدول شي د اوسني نظام نه یو نوي نظام ته. او دا پخپله یو ښه خبر دی او د افغانستان خلک باید هیڅ تشویش ونه لري.
ډېر تشویش د کابل په برخه کې شته ځکه چې د افغانستان تر ټولو ګڼ نفوسه شار دی او داسې خلک ویره لري چې که طالبان دلته حمله وکړي نو طبعا چې ورسره مقاومت هم کیږي او جګړه به ډېره خونړۍ وي او دا شار به ویجاړ شي. ستاسو په نظر دغو وروستیو تحولاتو دا خطر رفع کړی دی چې په کابل به جنگ نه کیږي؟
بله، دوه خبرونه د دې کې شته. یو ښه خبر دا دی چې د افغانستان حکومت خپل شرایط نه پوهېږي. دوه دی هغه معلومات چې د هر کس نظر لرم د نن به معلومات راخستې دي. ارګ په خپلو شرایطو باندې ټینګار نه کوي چې دوی به جنگ کوي. ارګ ولسمشر معاون د رئیس جمهور په دې باور ده چې د کابلیانو ته نه ضرر ونه رسیږي، خلک باید ونه وژل شي او د قدرت لیک مسله مطابق قدرت لیک دوشي، خو ضمانتونه باید اوسیږي چې طالبان ساختارونه نهادونه دوی سره غرض ونه کړي، د کابلیانو سره غرض ونه کړي، د کابل د خلکو سره خشونت ونه کړي. دغه پر خاطر د حکومت هم آماده شوی ده. یو خبر متاسفانه چې طالبان را تک خبر نه ده، اما دا چې جنگ نه کېږي، خلک نه وژل کېږي، دا ښه خبر ده. طالبان هم دی یایي لکه نرم چې باوردل، طالبان یایي چې مونږ کابل باندې عمله نه کوو، حکومت مشران نه غواړو چې هر څه تسلیم کړي او د حکومت سره هم غرض نه لري، چارواکو سره هم غرض نه لري، دوی کورنۍ سره هم غرض نه لري. لیک مسله مطامیز لیک کېږي یا طالبانو ته یا نوي حکومت ته. خب په مجموع کې دا یو ښه خبر نه دی چې طالبانو ته هر څه وسپارل کېږي او جمهوري نظام به نور متاسفانه ونه لرو. اما ښه خبر داره چې خلکو دپاره دغه خبر ده چې وژل به نه وي، تاوتریخوالی به نه وي.
وروستۍ پوښتنه، څه فکر کوي چې واک په طالبانو ته انتقالیږي او که یوې موقتې بې پرې ادارې ته؟
د امریکایانو کوشش دا دی، د ملګرو ملتونو د شورا کوشش دا دی چې واک ولېږدول شي. لکه 5,000 نوي عسکر هم بیر پر لاړ ده چې واک ولېږدول شي یو جهادي غیر طالب رهبر ته. یا یو جهادی کمیسون چې غیر طالبی غیر حکومتوی هغه ته وسپارل شي چې بیا غینه ورسته لکه د موقت اداره په مورد باندې یا د انتخابات یا د نظام د تشکیل په مورد بحث وشي. خو دا فکر شوی چې اوسنی حکومت او اوسنی نظام دا به متاسفانه نور نه اوسېږي. امکان دی ولري چې